شي دي هغه لامل دا دی ځکه دغه لویه وچه چې ده د اقتصادي ضعیفوالي په کې موجود دي، نو له همدې عمله څخه زیات شمېر کسان کوښښ کوي تر څو د افریقا د لویې وچې څخه تېښته وکړي او نورو لویو وچو کې استوګن سي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لویې وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته سوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پر کړی او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی وسته دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپېریال سمسور کړي او هم چنان دوی کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي همچنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو د جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شدي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دي کوچیانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیمه کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاته راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنی د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویه وچه استمرار شوله، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ شوله چې دغه د مخه 2012 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمد هیوادونو په منځ ته راوړي وه چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازنی لامل و چې د افریقا لویې وچې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستو دې برخې ته. په دې برخه کې به موږ او تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشحال که درمن زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش د موقعیت له مخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هېواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچې کې 615 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوه، یعنې د دې د نفوسو ګڼوالی چې و په 1998 میلادي کال کې 615 میلیونه تنو کسانو په دغه لویې وچې کې ژوند کوه چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنې د سلو څخه که چیرې موږ دا تقسیم بندي کړو 2.2 برخې جوړوله، یعنې د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 2.2 برخې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالی و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توپیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمېر شمیر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسیږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو یې اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیز ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې سلو تنو ته رسیږي. یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ تاسو حساب ورته وکړو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه سلو تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ او تاسو ټول وپېژندي چې څه دي. همچنان رڼا زکونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د نژاد په هکله ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسېږو، په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په هکله معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامو سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بل یې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویې وچې کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دې توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکښې کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو پخپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو، درویش هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان یې بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغو لویو وچو کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ او تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ او تاسو ژبو په هکله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه پخپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده، چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 30 لهجو ته رسېږي. یعنی په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسېږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري هری ژبي شامل دي، دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبي دي، دریم هم سیمه ییزې ژبي دي چې شمېر یې ډېر زیات دي، او څلورم اروپایي ژبي دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبي راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبي کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانه شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نولسمې پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه د مخه په دې په باره کې بحث نه و سوی، خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي، ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات شوي دي. یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي، او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونه موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویې وچې کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو او په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځه افریقا کې، سناسه ساحې په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په حاشي کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نورې میوې ترکاري پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم: لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ، دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درسه پورې دا لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات می قبول کی قدر منو ګل علی سکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرح راس په ما د لسم ټول کی جغرافیه مضمون 15 لسم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګل علی سکون کو بر تر او جوړو صحت مند او سری د صحت چم بم پتن وی تر نو سکون کو د چې زمر تاسو د نن ورځې لوست 15 لسم لوستي نو له من د چې تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره تکړی وو سی او نن ورځې لوست پر امد کی ولري. مخکې له دې چې در نو سکون کو زستاسو د نن ورځې لوست کانتاس ټوله باید له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او قلم نه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره نوٹ کړئ. درنو ګلری د کون کوز مرسته سو د نن ورځې 15 لوست موضوع دا نه چې نن ورځ به مرسته سو خلاص ولولو عبارت دی: لومړی زلزلہ پیژندنه، دویم د زلزلې خطرات، او همدارنګ د دې تر څنګ زموږ راسته سو د نن ورځې لوست په کتاب کې د یوسلو 15 سرويشتي می صفحه نه پیل، به تر یوسلو 8 سرويشتي می صفحه پر دی. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تاسو د ټولو د پرتا توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ راسته سو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ په موږ ورته سو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو، عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست د پای په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمه او کلیوالو د خلکو له خولې څخه د زلزلې نوم اورېدلې دي، خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نو نن ورځ به موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژو ګل علي زده کوونکو، زلزله د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي. یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپله د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سمه ایزه باندې د هغې په شاوخوا کې، د هغې په چاپریال کې دغه لړزه را مېسته سي، خپره سي، نو د زلزلې د کلکوالی او دوام مالی او ځانی خطرات رامنځته کی، ځکه که چیرې دا زلزله په پرله پسې توګه سره سات یو ساتی هم دوه ساتی جریان ومونده، دا لرزیدل به په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطراتونه رامنځته کړي، چې د دې له امله څخه به زیاتې ویجاړۍ رامنځته سي او هم چنان زیاتره انسانان به خپل ژوند د لاس څخه ورکړي، چې باید د پوهنې وزارت لخوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي، هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم کسان ژوند کوي، باید د هغوی لپاره ښه چاپېریال چمتو سي، ځکه تر څو چې موږ او تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسېږو. په داسې یو ساحو کې، په داسې یو سیمو کې باید خپل ځانونو دپاره اپارتمانونه جوړ کړو یا هم په دغسې ښوونځیو کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسېږو. که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي، باید دغه سیمې ته زیان ونه رسېږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نه سي. درنو قدرمنو زده کوونکو، الله تعالی په خپل کایناتو په جوړښت کې رنگ رنگ بدلونونه او تغیرات رامنځته کړي دي، چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ او تاسو ته څرګند دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته ژوند راکړی دی. نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ته شیراز او ښکلی سمسور چاپریال هم را په نصیب کړی دی او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات، ستونزې او مشکلات راوستلي دي چې باید موږ او تاسو د هغو د مخنیوي لپاره تدابیر او ونیسو، چې مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ او تاسو مخامخ کیږو، باید د هغه لپاره حل لارې ولرو. نو زلزله چې په خپله د کله چې پیښیږي، دغه زلزله چې د درې ډوله علتونه لري، په کومو حالاتو کې زلزله رامنځته کیږي؟ تاسو که چیرې اورېدلي واوسېږئ، زیاتره کسان وایي زلزله هغه وخت رامنځته کیږي کله چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په قهر او غضب سي، نو زلزله رامنځته کیږي. نه درنو زده کوونکو، دا خبره په دې کې نه ده. زلزله چې ده همیشه د ځمکې د تکتونیکي حرکاتو له امله څخه رامنځته کیږي او یا هم د اور غورځوونکي لاملونو له امله څخه رامنځته کیږي. کله چې په ځمکې کې په داخل کې د ځمکې په داخلي قشرونو کې تکتونیکي حرکتونه رامنځته سي، یو د بل سره سپاندې رامنځته سي، نو په دغه وخت کې زلزله رامنځته کیږي. یا هم د اور غورځوونکو لامل له امله څخه رامنځته کیږي، یا هم د دې تر څنګ د پلونتیکي لاملونو له امله څخه دغه زلزلې رامنځته کیږي. زیاتره وخت زلزلې چې دي، درنو زده کوونکو، په ځمکې کې د پخوانیو ماینونو ښخولو او کیمیکل موادو کارولو سره زلزلې رامنځته کیږي، چې په ځمکې کې د تکتونیکي حرکتونو د لامل سبب کیږي، چې په دې دلیل سره زلزله رامنځته کیږي او په ځمکې کې یو ډول لرزه رامنځته کیږي. د دې کبله څخه زیات شمېر کسان خپل ورځني ژوند کې خپلې اړتیاوې چشکوي، له لاسه خو ورکوي، هغه د خپلو ویجاړیو سره مخامخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه موږ او تاسو لولو چې تکتونیکي لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکي لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیلابیلو پلټونو پورې اړه لري، یعنی بیلابیل پلټنې یا هم څېړنو پورې مربوط دي، چې موږ پوهیږو د ځمکې مخ د بیلابیلو جوړښتونو څخه جوړ دی او دغه کومې څېړنې چې دي په موازي ډول سره شوي دي. نو له دې کبله څخه موږ او تاسو ویلی شو چې دغه تکتونیکي حرکتونه په بیلابیلو ځایونو کې مزنی شوي دي او یو له بل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځایه کیږي. نو ځکه په دغه سیمو کې زلزله رامنځته کیږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي، عبارت له اروشا او د هند او استرالیا پلیټ دی، همچنان د دې تر څنګ افریقا، شمالي امریکا، جنوبي امریکا، انتارکتیکا او یو شمیر نور واړه پلیټونه دي، چې په افغانستان کې د هند او د یوریشیا پلیټونو د خوځش زلزله رامنځته کوي، ځکه دغه دوه پلیټونه چې دي د دغو له قبله څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه په خپل آتش فشاني غرونه دي، چې اور غورځوونکي غرونه د جملو څخه شمېرل کیږي. دغه آتش فشاني یا هم اور غورځوونکي لاملونه دا په مدیترانه‌ای او د سلسله او وزرونو د سیمو کې رامنځته کیږي، چې د آسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتش فشانونو زلزلې د پیښېدو مهمې بېلګې شدي. هغه په خپله جاپان کې رامنځته سوي دي، چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کیږي، ځکه په دوی کې آتش فشانو غرونه موجود دي. د دې تر څنګ درېمه برخه چې بیا د درنو زده کوونکو، هغه په خپله مخکې موږ او تاسو ولوستله، چې هغه د پلونتیکي زلزلې دي، چې دغه زلزلې په اثر کې د مګما د طبقه د مخ پورته سعودي حرکت باندې، یعنی د مګما دغه کوم د مخ پورته سعودي حرکت چې یو فشار د تودوخې په واسطه سره پر دې باندې د راګرځېدو له امله څخه رامنځته کېږي، چې په ځینو ځایونو کې دغه زلزله د رامنځته کېدو سبب کېږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونې چې موږ وکړې، چې موږ وویل چې یو پخپله تکتونیکی حرکت دی او بل همچنان آتش فشانی غرونو یا هم ورغورځونکو له امله څخه رامنځته کېږي، نو موږ ویلی سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډېرې زلزلې رامنځته کېږي چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کېږي. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو، چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شیانو څخه یې ځانونه وساتو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کېږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کېږي، او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش معلومیږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کېدونکې ده، او داسې ځایونو ته باید ظاهر نور ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوالو کوم شی موجود ونه اوسي چې صافه او هواره مځکه وي، تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر ټیټ کړو، او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید بس آرامو او سمو ځایونو کې واوسیږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو، یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې واوسیږو، یا هم په عسکري ټولنې ځایونو کې واوسیږو، په روغتون کې واوسیږو، سوداګري بانکونو یا هم روزاینه کې اوسېږي، مارکیټونه یې دکانداري وي یا هم وداني وي، بلاکونه وي، شاري غنګونه سیمې وي یا هم هوټلونه وي، حمامونه وي، هر ځای چې اوسېږي باید په دغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید خلکو شمیر رقم کو، ځکه که چیرې موږ تاسو داسې احساس وکړي باید خلکو ټول خبر کو، او خلک ټول باید دې ته مجبور کو تر څو هغه داسې سم آرام ځای ته بوزو، تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوي وسی، او د دې د کورونو د ودانیو د ویجاړېدو څخه مخنیوي وسی. او هم چې نن درنو زده کوونکو، د زموږ تاسو په ژوند کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو، ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزله به کله په کومه سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښت لپاره باید موږ دوه پلو په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکي جوړښت د ګټورتوب له پلو څخه، او بل د همچنان د دې تر څنګ د مخکینی چمتووالي او د خلکو د ګټو د خبرتیاو له پلو څخه د زلزلې د خطر په هکله باید د خلکو پوهول دي، چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزله کوم خطر لري، او څنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانیو د سکلیټ په جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو، اوسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو، تر څو دغه کومې ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو که چیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي، دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولی شي او په اسانۍ سره ونه نړول شي. او همچنان د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ، د پخو او خامو خښتو او لرګیو لرونکو ودانیو د ژر زیانمنې کېږي. نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر زیانمنې کېږي، د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو او د هغوی څخه لیرې اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمو چې درنه زده کوونکو، دا همیشه په دغه سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه. او هم چې نن د دې ترڅنګ زلزله لرونکو سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبیز مکه او پستو خاورې کې جوړې نشي، باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید د رسوبیز مکو کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي، ځکه دا د لامل ګرځي چې کله زلزله وسی شاید دا ژر تر ژره راونړیږي او لمنځه څخه لاړ شي. نو په ښارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو، او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه واوسېږو. نو که در منو ګلالي زده کونکو د لوستر دې برخه پرې موږ او تاسو د زلزلې په حق معلومات ترلاسه کړل او په دې وپوهېدلو چې زلزله څه ته وایي او د زلزلې خطرات څنګه دي او څرنګه موږ او تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوس راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو کورنۍ دنده لرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کونکو. لومړنی سوال، آیا زلزله اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولای شو؟ دویم، د زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو زده کوونکي باید د لوست پای ته رسېدو څخه وروسته ځواب لیکي. نور نو قدرمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا د پمان ښه وخت پدری.
ارغو سمند کدی راتا دے دنیا زمم شونډه د تندنا پلک پلک پوچاو دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو گتے او باسا زمونگا د گریوانا دزڑ د گلو پانے میرا پی گی وار خطا راتاں نے طوفان نا دی د ژوند د گلستان مرمد تندنا نا کام دے سوکم مرمد تندنا نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندنا نا کام دے سوکم مرمد تندنا نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندن ناکام دے سوکم مرمد تندن ناکام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندنا ناکام دے سوکما امر مد تندنا ناکام دے سوکما ترخی ترخی سترگی بسن وگی خوگی شی زما
خدای لگے لگے ما خام دے سوکما.